د مهمو خبرونو لنډیز. د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع ټانک کې په پولیس لاین وسلوال بریک شوی، یو پولیس افسر او سپاهی پکې وژل شوی او بل سپاهی پکې ژوبل شوی دی. پولیس وایي یو حمله کوونکی هم وژل شوی دی. په سمدستي ډول د بریک ذمہواري چا نه ده منلې. بل پلو د خیبر ضلع په باړه کې هم د پولیس او اف سي ځواک په ګډه پوسټه وسلوال بریک شوی چې د چارواکو په وینا په بریک کې د اف سي دوه عسکر وژل شوی، 15 د اف سي عسکر او یو پولیس ژوبل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د دغه بریک پر غاړه اخیستی. د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد های کورټ د پخوانی جج شوکت عزیز صدیقی په کیس کې د هیواد د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید، د اسلام آباد های کورټ پخوانی چیف جسټس انور کاسی او پخوانی رجسٹرار ارباب عارف ته نوټسونه جاری کړی دي. له پاکستان سره پولی ته څیرمه د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې د پولیسو پر تاڼه وسوال بریک شوی چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه یولس ایرانی پولیس عسکر پکې وژل شوي او ګڼ شمیر ژوبل شوي دي. د جیش العدل په نامه وسوال ډلې د برید پړه پر غاړه اخیستی. او د امریکا د ملي امنیت صلاحکار اسرائیل ته په ټینګار ویلي تر حماس پورې محدود هدفي عملیات دي تر سره کړي. اسرائیل تر اوسه په غزه کې د بمباری د درولو لپاره نړیوال فشار ته غاړه نه دی ایښي او د اکتوبر پر 8 چې د حماس په بریدونو کې په جنوبي اسرائیل کې شاوخوا 2200 کسان ووژل شول، په بدل کې تر اوسه نږدې 9000 فلسطینیان په بمباریو او ځمکنیو عملیاتو کې وژل شوي دي. دا او ګڼ نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې له موږ سره اوسئ.
السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دی ودا از مجاهد جواد یم. نن د جمعې ورځ د 2023 کال د دسمبر د میاشتې 15 نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د شپې 9، کابل کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. لکه څنګه چې د خبرونو په لنډیز کې مو واوریدل، رازو په سر کې د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع ټانک کې هغه امنیتي پیښې باندې خبرې کوو چې د راپورونو لمخې یو شمیر امنیتي ځواکونو ته پکې مرګ ژوبل هم وخت ده. د همدې موضوع د نور معلوماتو لپاره په سیمه کې د ډیوی له خبریال عدنان بیټنی سره خبرې کوو. د ویډیو لینک لار موږ سره ملګری شوی بیټنی صاحب، کله ما غوړی خبرونه ته خره غلاست سړی مشي معلومات مرگجوب وقت وقت شوی و او که دقیقی زای اردن کتا ہوا چھ پکم زای شوی و
مہربانی زبا خپل اردن کو او کتن کو تو وای چھ دے ٹانک انتظامیہ پولیس او دا پاکستان پوز دوال ریچ لش 1400 ورستے دا پولیس مرکز چھ کم دا پولیس لائن وی پی جی د دې واک خپل لاسو ته وسلوالو څخه راوړی. د پاکستان پوز اوس تازه یو بیان جاری کړی او په هغه کې ویلي چې په دغه برید کې درې د پولیس عسکر چې دا وژل شوي او دې دا ویلي چې په دغه جګړه کې څلور وسلوال هم وژل شوي دي. خو د ټانک پولیسو مشر صاحب افتخار حسین شاه وایس امریکا دی واته ویلي چې بیګا د شپې 2 بجې خوښه دغه مرکز ته وسلوال نه وتلي او په دغه کې د دوو عسکرو د دوو پولیسو عسکرو د وژنې تایید سره درې ژوبلې دوه پخلای هم کړی وو او دې ویلي و چې دا جګړه چې دا تر دې وروسته اوس ټوله علاقه چې دا د پولیسو په ولکه کې اخستې او اوس دغه د پولیسو له هغه د وسلوال له قبضې څخه چې دا پس پېښ شوې دي. تاسو به دا وایي چې دغه مرکز د ټانک شاخ څخه نږدې 1 کیلومتر ختیځ طرف ته په پولوخان سیمه کې موقعیت لري او پولیس دا وایي چې نږدې 5 میاشتې وړاندې دغه ځای ته چې دی پولیس عسکر انتقال کړی شي وو. خو له دې سره جوخت د سرحدي عسکرو یا د پاکستان د پوز یو غټه کلا هم ده او ورسره سیکریټریټ په نوم باندې هم یو ځای دی چې په هغه کې هم د پاکستان پوز زیات سرتیری میشتي. تاسو به دا هم وایي چې دغه عملیاتو کې پوز دا هم وایي چې د پولیسو او پوځي سفیر د ترڅنګ د پاکستان چې کوم د پوز ځنګړی ځواک دی ایس ایس جی کمانډوز هغه هم پکې برخه اخستې ده. دا به هم ته وایي چې دغه برید مسؤلیت تر اوسه پورې کمیش کاره وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. خو د پاکستان ځینې خبریالان او میډیا به یوه نوې وسلوالې ډله چې انصار الجهاد په نوم یاده کړې ده او دا ویلي چې دغه ډلې لخوا ذمواري اخیستل شوې ده. خو تر دې وړاندې دغه ډلې نوم چرته بیا مخې ته نه دی راغلی.
بیٹنۍ صاحب، تاسو ویل چې تر اوسه هم په رسمي توګه د دغه برید یا د دغه پیښې په اړه چا په غاړه نه اخیستې، دا په تیرو څلورو ساعتونو کې لمړنې پیښه نه وه، په باړه کې هم په یوې پوسټه باندې په یو چیک پوینټ باندې برید شوی دی چې ویل کېږي د اف سي ځواکونو سرتیرو ته دلته هم مرګ ژوبله وخت ده، په دې اړه مو معلومات څه دي؟
بالکل، دغه هم سرواک وای چې خیبر قبایلی ضلع کومه چې د افغانستان ننګرهار صوبې سره لګیدلې ده، دلته وسله په تیراس مکه د وسله والو او د پاکستان د فوج تر منځ شته سوي، بلکې ځینې راپورټونه وای چې د امنیتي عسکرو په پوسټه چې دي وسله والو برید کړی او په دغه برید کې دوا وسله دوا د پاکستان د اف سي ځواک عسکر چې دي دغه وژل سوي او 15 نور ژوبل سوي دي. تاسو دا وای چې دغه پیښه زمواري چې دا هغه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستي، هم دې ترڅنګ په جنوبي وزیرستان کې هم ویل کېږي چې په مکین سیمه کې په امنیتي ځواکونو یو برید شوی او تر هغه وروسته بیا د دزو د امنیتي عسکرو په دزو کې او د علاقې وزرا نه دي هغه روبل سوي دي. دغه علاقې خلکو په مکین سیمه کې احتجاجي مظاهره هم کړې وه او بیا د علاقې نه چې کوم پولیسو چارواکي دي او امنیتي چارواکي دي هغه دا مني چې په دغه پوسټ باندې وسلوالو برید کړی، خو وسلوالو د برید ته چکن جواب ویلی شوی او تر هغه وروسته دغه برید چې په شاته مول شوی دی او خو دغه برید زمواري هم تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستی او په دې کې د پاکستان پوځ ته شدید رانه نقصان اړولو دعوه کړې، خو دغه زیاته میډیا رسد نه کوي چې کرا او رښتینی معلومات ترلاسه کړي. خو زه تاسو دا وایم چې دغه بریدونه په داسې حال تر سره کیږي د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر د امریکا په سفر دی، خو دغه چې اتوار په ورځ تللی امریکا ته، تر دې وروسته په پاکستان کې نږدې 15 بریدونه شوي چې په هغه کې تر دېرش نه زیات د پاکستان د پوځ عسکر چې دي هغه وژل شوي دي او د دې زیاتره بریدونه زمواري چې تحریک طالبان پاکستان، تحریک جهاد پاکستان او دا نن چې یو بل نوې ډله په منځ کې راوتلې ده اتحاد المجاهدین، نو د دې لخوا د اتحاد الجهاد بخشي انصار الجهاد، نو دغه لخوا دغه زمواري چې مخه ته راغلي دي او په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دغه وسله وال بریدونه چې دي د تیرو په وخت لا پر انتهایی ډېر زیات شوي دي.
ډیره زیاته مننه ارنان بیٹنه صاحب، کور مودا
مهرباني، کور ودا.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وی، نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی ٹھیک هاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هاګی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن ٹھیک هاګی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځي او د خپلې پخې پرونی وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
درنو قدرمنو اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوه ده. له ملتیا مو مننه. هڅه کوو چې په سیمه کې د ډیوی له څیړونکي اسماعیل خان سره اړیکه ټینګه کړو او په وروستیو امنیتي چارو له هغوی سره خبرې وکړو. له اندان بیټنی څخه مو وړاندې په راپور کې واورېدل چې د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع ټانګ کې چې په پولیس لاین باندې یا د پولیسو په مرکز باندې کوم وسوال برید شوی و، هغه برید پای ته رسېدلی دی او د پاکستان د امنیتي چارواکو د معلوماتو له مخې په دغه برید کې درې پولیس وژل شوي دي او دغه ډول دوی ادعا کوي چې څلور وسلوال مخالفین هم په دغه برید کې وژل شوي دي. د دغه برید په اړه نور معلومات دادي چې لا تر اوسه هم کومې وسوالې ډلې د دغه برید په اړه یا مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. خو په پاکستان کې له دې نه وړاندې په خیبر پختونخوا کې په ځانګړې توګه او دغه ډول په بلوچستان کې د اکثرو دغه ډول امنیتي پیښو په اړه تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر غاړه باندې اخیستې ده. درنو قدرمنو اوریدونکو، کچیرته زموږ د ډي وي چیړونکو اسماعیل خان سره دا مهال له موږ سره د ویډیو لینک لارې ملګری شوی دی، که دماغه غوري خبرونه ته خره غلاست ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب، په پاکستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې ګڼ امنیتي بریدونه شوي دي، په امنیتي ځواکونو باندې، پوسټو باندې، مرکزونو باندې. که تاسو اوریدونکو ته دا معلومات ورکړئ چې الته په سیمه کې د امنیتي چارو پوهان په کوم نظر دي، چې تشه په کوم ځای کې ده، ستونزه په کوم ځای کې ده، ولې دغه بریدونه زیات شوي دي، خصوصا په دې وروستیو کې شمیر ډیر زیات شوی ده؟
نو دا د چې دا مشکل د ډیر روزو راشي راشي شوې دي، او خاص کر د کوم سیمه ده زمونږه جنوبي اضلاع چې کمیډي ولسوالۍ هل تکې ده، دا مشکلات ډیر زیات دي. او په جنوبي شمالي وزیرستان کې بیا د جنوبي وزیرستان سره خوا کې بیا ټانک، بیا ډیر اسماعیل خان، بیا اور پسې لکی لګی دا سي ودلته ویل کیږي دا سي چې د جنوبي وزیرستان نه د سيزر اخور شوی دی، ځکه چې بیا وسره ټانک خوا کې دی، ډیر اسماعیل خان خوا کې دی، بیا وسره لکی مروت دا شي د غکیږي دا ټول سیمه ځان سره راټینګ کړی دا. نو دې کې څه شک نشته چې دې کې توندواله راغله دی، دا پرون چې بلوس ته پاغه دربن کې شوې دی، بیا ور پسې دا اوس پټان کې په پولیس لاینز باندې کمبري دو شو. نو دې نه معلومي کې دا څه چې دغه کې څه توندواله راغله دی په بریدونو کې، اوس پورې خو دا شی وړي وړ وړ بریدونه کېدل، خو خاص کر په دربن کې، بیا ور پسې په پولیس لاین پټان کې، نو دا د دې په دغه کې په سکیل کې اضافه شوې ده.
نو او دونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې په هان سره نظر لري دلیل څه ده چې زیات شوی ده، خصوصا امریکای ته د پاکستان د پاوز د سرلخکار له سفر نه وروسته د بریدونه داسې ښکاری چې زیات شوی دي، ځکه د اغوی له سفر سره او د اغوی له سفر وروسته 15 بریدونه شوی دي، او تر ډیر شو امنیتی سرتیرو پورې پکې وژل شوی دي چې درويشتنه یوازې په یو برید کې و. نو آیا سیډونکو خو به د دغه سفر سره دغه بریدونه نه نخلي کڅنګ؟
نه، زما خپل خیال دغه دی، او معلومی کیم داسې چې دا بریدونه داسې شپ پښ پښ کیږي نه، د دې لپاره تیاری نیول کیږي، تنظیم کیږي، کسان تلل کیږي، او په دری په عمومي اصطلاح کې ورته تشکیل ویل کیږي چې دا تشکیلونه د بریدونه د دې لپاره خلک تیارول، بیا غلطه دغه کول، دغه ځای نقشه تیارول، دغه ریکی کول، بیا په غیبه باندې برید کول. نو دا یو خاص د مې وخت لګي، نو زما د دې خیال چې دا د فوج د مشر د امریکای ته تکسر دې سره نیخ په نیغه سره تعلق دی.
وروستۍ پښتنه د خلکو اندېښنې کومې کچې ته رسیدلې دي؟ د بریدونو له زیاتوالي سره طبي خبر ده د سیمې خلک به زیات اندېښمن وي، هغه سره غېدل یا هغه سوای؟
نو ټول سره ډیر زیات فکر دی، نه صرف دغه د سیمې خلک خو به زیات پریشانی پدې کې څه شخص ته نه، بل الکی مروت کې یا په ټانګ کې یا په ډیر اسماعیل خان کې، د زینو سیمو خلک خو به خامخا پریشانی، او جنوبي او په شمالي وزیرستان خو د تنمخ کې حالات خراب وو، خود د غرنګي پریشانې بل ته په پیښور کې په نور زینو کې خلک چې دا ګوري خیبر پختونخوا کې وزل بیا داسې معلومي کې چې دغه شوی په خیبر کې تاسو قتل چې الک وړ بریدونو شو په خیبر کې مشول، نو نور په زینو کې دغه کېږي، نو د دې نه بیا اندېښنې او پریشانې بیا نور فوچن د سیوا کېږي چې حالات بیا خرابې اړخ ته روان دي.
ډیره زیاته مننه کور مودان اسماعیل خان صاحب.
السلام علیکم.
درنو خضرمن اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې په بیلابیلو زلو کې مو د امنیتی ځواکونو د پاکستان د امنیتی ځواکونو پر ضد د وسلوالو بریدونو راپورونه واوریدل چې تر ټولو وروستی برید په ټانک شوی په پولیس لاین باندې، د پولیس په مرکز باندې، او د امنیتی ځواکونو په وینا او د امنیتی ادارو پر وینا په دغه برید کې درې پولیس وژل شوي وو، او دغه ډول څلور ترهګر وژل شوی دی چې هغه دا کوي څلور ترهګر وژل شوی دی. درنو قدرمن اوردونکو، یو بل مسالې ته راځو چې د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد های کورټ د پخوانی جج شوکت عزیز صدیقی په کیس کې د هیواد د استخباراتي ادارې د پخوانی مشر جنرال فیض حمید، د اسلام آباد های کورټ پخوانی چیف جسټس انور کاسی، او پخوانی رجسٹرار ارباب عارف ته نوټیسونه جاری کړي دي. شوکت صدیقی وایي غواړي چې سپریم کورټ د هغو خلکو پر ضد کاروایی وکړي څوک چې په عدالتونو فشار اچولو او په عدالت اثر انداز کېدو کې ککړ پاتې شوی دی. نور تفصیل له اسلام آباد څخه د ارشد حسین پیو راپور کې.
د اسلام آباد های کورټ په خوانی جج شوکت عزیز صدیقی په جولای کال 2018 کې د خپل وینا په محل د پاکستان په استخباراتي اداره ISI سختی نیوکه کړې و او هغه عدالتي چارو کې په لاس وهنه تورن کړې و چې لدی ورستو خاغلی صدیقی د خپل منصب څخه لری کړې شو. په هغه محل شوکت عزیز صدیقی د ISI د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید په نوم یاد کړې و چې د پسې کورټ ورغلو او ورته ویلي و چې د انتخاباتو نمخ کې باید د نواب شریف او د هغه د لور مریم نواز په محکمه کې پراته خواستونه و نه وریدل شي. نواز شریف په د اسلام آباد احتساب عدالت په شپږم جولای کال 2018 کې د ایون فیلډ په قضیه کې د لسو کالو د بند او د هغه لور ته د وو کالو د بند سزاګانې اورولې وي چې دغه سزاګانو خلاف نواز شریف او د هغه لور مریم نواز اسلام آباد های کورټ ته په داسې حال کې اپیلونه کړي وو چې هم دغه میاشت کې په 25 جولای هیواد کې عام ټاکنې کېدونکې وي.
کدا قضیه مخ په وړاندې زینو عدالت تبا دا منل پکاروي چې په ملکی چارو کې د پوس کردار تل موجود پاتې شوی دی، خو کتلې بشي چې دا خبره تر کوم ځای رسیږي.
د جمعې په ورځ د شوکت عزیز صدیقی د کیس اوریدنه د پاکستان د مشر قاضي فایزی صاحب په مشرۍ د سپریم کورټ 15 کسیزا بنچ کړی دا. د اوریدنه په محل مشر قاضي پوښتنه راولاړه کړی دا چې آیا شوکت عزیز صدیقی له خوا لګول شوی تورونه سم دي. شوکت عزیز صدیقی د دې تورونو په تقریرونو ګوخه کړی شوی دی او اوس په سوچ عدالت ته باید چې جواب ورکړي چې آیا تاسو تورونه سم دي. مشر قاضي پوښتنه وکړه چې آیا هغه جرنیلان چې تاسو فریق جوړول غواړي، آیا وی غوختل چې د کال 2018 په انتخاباتو کې په خپل اقتدار ته ورسیږي. مشر قاضي ویلي کچري د شوکت عزیز صدیقی تورونه سم دي، نو بیا خو هغه جرنیلان غوختل چې د چا سہولتکاران جوړ شي، خو د چا چې دي جرنیلان سہولتکاری کوله هغه وی سوک وو. د عدالت په دې پښتنو وکیل حامد خان عدالت ته ویل چې کم تورونه لګولي هغه سم دي. مشر قاضي ویلي ستاسو تورونه د سختې بڼې دي، آیا په هغه وخت مقصد دا و چې د یو تن په زندان کې ساتلو د لارې د خپل خوخي شخص په انتخاباتو کې بریالي کړی شي؟ هغه ویل اصل پښتنه خدا د چې ګټه چاته رسیدلې ده، اصل ګټه غستون کې خنور سوکتی. تاسو سہولت کاران فریق جوړوي او په خپل خاص کې مو د اصل ګټه غستون کو یادونه قدرې هم نه د کړې. دا ورې دنه په محل وکیل حامد خان د تورونو جزئیات عدالت پر وړاندې ولوستل.
آیا سپریم کورټ دا معاملې تر حد پورې اوړې شي چې کوم خلکو په عدالتونو فشار اچولو او عدالتي حل زلوباندې اثر انداز کېدو کې ککړ وو، دا وی خلاف کاروي وکړي او کنه، او که سپریم کورټ دا وی پر ضد اقدام کوي نو دې غني چې بیا بعد عدلی خپلواکي بچ شي، او که څه کاروي نکېږي نو دا لړۍ به روانه وي
سکیور هوګي، او اگر نه هوتی ته پھر یې سلسله چلتا ہی رہے.
عدالت فریقینو ته د نوټس جاری کولو حکم ورکړو او د قضیه نور اوریدنه د یخنۍ له رخصتونو تر ختمېدو وزنډوله. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
درنو خبرونه اوردونکو، وسام راځي یو بل راپور ته چې پاکستان کې د لګکیو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیمونو د ګردو یا د ټولو سیاسي ډلو نه غوښتنه کړې چې اقلیتونو ته د ورپی خو ستونزو د هواري لپاره د خپل اقدامات د راتلونکو انتخابي یا انتخاباتي منشورونو برخه جوړ کړي. په دې اړه نور تفصيل له اسلام آباد څخه د وقار احمد په راپور کې.
دا خبری کانفرنس پر محل د غیر دولتی تنظیم سینٹر فار سوشل جسٹس مشر پیټر جیکب او د بشری حقوقو وتل فعال جی اجگی په سیاسي ډلو غک کړي چې د پاکستان په تاریخ کې تر اوسه اقلیتونو سره شوی ژمنه ندی عملی شوی. دوی زیاته کړه چې د هیواد ټول سیاسي ډلې دي د راتلونکو ټاکنو لپاره په خپل منشورونو کې د غوښتنو ته ځای ورکړي چې پکې د 11 اگست 1920 د قائد اعظم تقریر د قومي نصاب برخه جوړول، د هیواد د دستور په 28 ماده باندې عمل درآمد باوري کول، د کم عمرې د ودونو او د اقلیتي جنکو په جبري توګه د مذهب د بدلون د مخنیوي لپاره قانون جوړول شامل دي.
40 لاکھ ووټر
د سرکاري شمیرو ترمخه پر راتلونکو الیکشن کې بنزدې 40 لاکھ اقلیتونه برخه اخلي، او اقلیتونه به دا غوښتنې ځکه د سیاسي ډلو پر وړاندې اږدي چې هغوی د لوزونو کولو باوجود په دې کې عملی کار کولو باندې پاتې راغلي دي.
کسه هم د بشری حقوقو نړیواله او ملکی ادارې په پاکستان کې د لګکو د زورولو او د اغې د بشری حقوقو د سرغړاونو تورونه لګوي، خو پاکستان وایي په دې هیواد کې لګکو ته حقوق ترلاسه دي او دوی په آزاد ډول په خپل مذهب عمل کوي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ د دسمبر په نهمه نیټه عزم سرګن کړو چې په دې هیواد کې اقلیتونه برابر حکومت لري او حکومت بلګا کوتا د اغي حکومت خوامخا ور کوي. په پاکستان کې وخت په وخت د احمدیانو عبادت ځایونه د نړولو او د سیک ټولنې د غړو د نامعلوم وسلوالو لخوا د وژنې پیښې رپورټ کیږي او د بشري حقوقو فعالان وای په ټولنه کې مذهبي عدم برداشت، امتیازي چلن او توپیری قوانین لا هم موجود دي.
ایک جماعت تو یہ ہے کہ فورس کنورژن کے
یو غشتنه دادا چې د اقلیتي جنکو په جبري توګه مذهب بدلول دي د قانون سازي د لاري یو جرم وګرځول سیم، ځکه چې د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې نږدې 200 اقلیتي جنکۍ په زور مذهب بدلولو باندې مجبوره کړې سوي دي.
رپورټونو تر مخه د 1920 تر 1980 ترمنس په پاکستان کې د مذهب د سپکوي سوار لس پیښې رپورټ شوي، خو وروسته له هغې چې په یاد قانون کې بدلونونه راوستل شوي نو د مذهب د سپکوي پیښې په چټکتیا سره زیاتې شوي دي. وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
درنو قدرمن اردوونکو د ملتیا مو مننه. او وسم راځو په دې برخه کې د منځني ختیځ د حالاتو په اړه یو راپور له تاسو شریکو چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ یا د اسرائیل او د حماس ترمنځ کومه جګړه روانه ده. د دې جګړې وروستی حال، د دې جګړې د دریدو لپاره د سیاسي حالو ځلو او دغه ډول په دې اړه د اروپایي ټولنې د غونډې معلومات اخلو. هڅه کوو چې زمونږ همکار خا اشفاق مومن، زمونږ همکار د محل د ویډیو لینک لارې له موږ سره ملګری شوی. مومن صاحب، که دماغه غوري خبرونه ته خره غلاس سړی مشي.
مننه، په خیر راغلی. خبر مشي
کور ودان. مومن صاحب، د امریکا د ملي امنیت سلاکار اسرائیل ته پټینګار سره ویلی دی چې تر حماس پورې محدود هدفي حمله وکړي تر څو چې د ملکی وګړو مرګ ژوبله راکمه شي. په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟ د نوموړي د سفر نور جزئیات کوم سره شریک.
د امریکا د امنیتی چارو سلاکار جک سلایون د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع وزیر یاو ګالنت سره په تل اویو کې خبرې اترې کړې دي. او په دغه مهال جک سلایون ویلی دی چې د حماس پورې د خپل حمله اسرائیل محدود وساتي او دغه حمله دی د عامو خلکو خوندي کولو سبب شي. او دی د هم ویلی دی چې د غزا د جګړې د غزولو نه اسرائیل او نه امریکا داسې کم جواز جوړیږي او نه داسې کم دغی دغه د شته جګړې ته نور نه حق جوړیږي اسرائیل لپاره چې دغه جګړه نور په غزا کې وغځي. او دا په داسې حال کې د چینو موړي د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره لید کاته هم پرون کړی دی. او په دغه خبرو اترو کې د جګړې د ودرولو لپاره په نو شرایطو باندې خبرې ترې شوې دي او چې په څه ډول باندې دغه مرستې فلسطینیانو ته ورسول شي. دا خبرې ترې په داسې حال کې شوې دي چې د امریکا د سپینې مړې ویان جان کیربی هم د دغه سفر وړاندې ویلی وو چې د امریکا د دغه امنیتی چارو سلاکار به هڅه کوي چې د عامو خلکو وجنه په دغه جګړه کې هغه محدود کړي، د هغه خیال وساتل شي او دغه شانت کې د حماس چې کوم وسلوال ډله ده د هغه مشران او د هغه چې کوم وسلوال دي نو صرف هغه د په هدف کړی شي. د دې ترڅنګ په اسرائیل باندې چې کوم فشار دی نو هغه هم د نړۍ له خوا سیوا شوی دی. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نړیواله ادارې وایي په غزا کې چې کوم خلک دا وخت یې غیر پاتې دي هغه تم رسته پر رسولو کې هم مشکلات دي. او په لاسو کې نه کسان هغه د یوې ورځې چې کوم هغه خوراک کوي نو د دویمې ورځې لپاره د هغه پته نه لګیږي چې څه بخوري. داسې حال کې چې دغه پوځي اپریشن هم تل کې روان دی. به اسرائیل فوز هغه دا وکړي چې په غزا کې هغه د حماس ډلې چې کوم کنټرول اینڈ کمانډ دا غی د عسکری څنګه چې کوم مرکزی دفتر دی نو هغه هم په هدف کړی دی. او ویلی دی چې په خان یونس کې هم دی پوځي عملیات جاری ساتلی دي او وایي چې دغه عملیات په طرحه جاری وي تر څو چې دوی د حماس چې په تیرو څو کلونو کې پلسیزو کې دی پزمکه کې د نن چې کوم لارې ځان ته جوړې کړې دي او د پوزي یا د عسکري عملیاتو د پاره دي چې کوم ځان ته اړې جوړې کړې تر څو چې دغه ختمي کړې نه بل دا چې اسرائیل د دفاع وزیر د هم ویل دي چې په غزا کې روان عملیات نور هم وګدېدې شي دغه میاشتې اخستې شي دغه جګړه زر تر زر د ختمه دو امکان نه لري دی وای چې موږ به د حماس پر ضد جګړه غټو او ضرور به دغه ختمه وو خو په دې باندې به د امریکا لخوا کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی
مومن صاحب په دې ورسته یو کې ملګرو ملتونو هم په غزا کې د اوربان یا دزبندې غوښتنه کړې و او تازه تازه اروپای ټولنې هم په دې اړه خبرې کړې دي خو اسرائیل تر اوسه پورې نرمخ نه دی خدلای او د نړیوالو فشارونو ته غاړه نه دی خي د اروپای ټولنې د غونډې نه ورسره حال سره
په برسلز کې نن د اروپای اتحاد غونډه په دویم ورځ باندې هم دوام کړی دی او په هغه کې د بلجیم چې کوم وزیر اعظم دی نو هغه خبره کړې ده چې لکه په غزا کې چې کوم پوځي عملیات روان دي نو په دغه کې د عام خلکو وجنه هغه دی غندلې ده او وایي چې دغه د حد زیاته ده په دغه کې لوی تاوان عام خلکو ته رسیدلې ده بلخوا بیا د آیرش د آیرلند چې کوم وزیر اعظم دی نو هغه هم خبره ترې کړې دی او هغه ویلي دي چې په اروپایي ملکونو کې هم دغه شاند ترخګري واقعیات یا پیخ مخې ته راغلي دي خو دوی دغه په مخنیوي کې دومره تاوان عام خلکو ته نه رسول کوم تبعی چې دا وخت موږ په غزا کې ګورو خو بیا د بلجیم وزیر اعظم دا خبره کړې ده چې څنګه په ملګرو ملتونو کې په دزبندۍ باندې سلام نه درغلي الته کې مختلفو ملکونو ترمنځ یو قسم له اختلاف موجود دی نو هم دغه شاند په اروپایي اتحاد کې هم په دزبندۍ باندې د دې په خپلو کې سلا نه دراغلي خو دې په عام خلکو وجنه او فلسطین په غزا سیمه کې چې کومه جګړه روانه ده دغه جګړه ځپلو خلکو ته د حکومت پر سوالو باندې بیٹنګار کړي دي او دغه تل کې د عام خلکو یو واري بیا دې غوښتنه کړي ده چې د هغې جوندونه د خوندې کړي شي
ډیر زیاته مننه کور مودان
مننه
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
درنو قدرمن اوریدونکو د اسرائیل او د حماس ترمنځ د جګړې د روسي حال په اړه مو راپور واورید په دغه جګړه کې د روسي معلوماتو پر بنسټ روسي له هغه چې حماس د اکتوبر په 8 نیټه په اسرائیل باندې برید وکړ 1200 کسانی وو وژل تر هغه وروسته اسرائیل په غزه کې ځمکني هوایی او سمندري عملیات پیل کړی دی او روسي شمیرې خي چې په وژل شویو کسانو کې د یاد وژل شویو کسانو شمیر نږدې 900 تراسی دلته درنو قدرمن اوردونکو د ایران او پاکستان ترمنز چې کومه پوله ده د پولیټ سیرمه ایران غاړه ته په یوې د ایران د امنیتي ځواکونو په یو مرکز باندې بریټ شوې ده او راپورټونه وایي چې په دغه بریټ کې لکتر لگا یو لس ایرانی پولیس یا ایرانی امنیتي ځواکونه الته وشل سوي دي د همدې موضوع د نور معلوماتو لپاره د ویډیو لینک لاره د بی خبريال حفیظ الله شیرانی لمون سره ملګری شوی شیرانی صاحب کډما غوري خبرونه ته خره غلاس سړی مشي
مجاهد جواد صاحب سلامونه
وعلیکم السلام شیرانی صاحب د ایران د سیستان بلوچستان صوبا کې دغه بریچ پاکستان پولیس تیر مشوي دی په دې اړه نور کوم معلومات تاسو تر لاسه کړی البته سیمه کې
بلې د ایران د بلابلو خبری اجانسي ادارو هم د غسی د اسوسییټډ پریس کوم خبری اداره ده د دوی د ریپورتونو پر وړاندې کړي دی واکټونکو ته ووسی چې د پنځشنبه او د جمعې په منځنۍ شپه 2 بجې د پاکستان او افغانستان تاثیر ما د ایران په سیستان بلوچستان کلی راسک نمسیمه کې یو وسلوال بریټ سوی دی د دې بلابلو ادارو د ریپورت مخه چې په دغه وسلوال بریټ کې چې د ایران د پولیسو پر یو مرکز سوی دی، یو د ایرانی پولیس اسکر پکې وژل شوی او وای چې اته پکې ټپیان دي. د ایران سرکاري چارواکو بلابلو خبری ادارو او ایرانی ټلویزیونونو ته ویلي چې دوی دغه وسلوال بریدګر په ځوابي ډزو کې ځینې وژلي او ځینې ټپیان کړي. وای چې یو یې په روغ حالت کې ژوندی نیولی دی، خو دوی د دغه شمیر نه دی ښولی چې څو وسلوال یې وژلي، لا یې هم څو نیولی دی. د یوه تن د نیولو خبر یې ورکړی دی. د دې برید ذمواري د جیش العدل په نامه باندې یو وسلوالې سنی ډلې منلې ده چې د ایران له خوا څخه دغه ډله ناقانونه ګرځول شوې ده او ترهګره ډله بلل کیږي.
د پاکستان او ایران پولی په اوږدو کې دواړو غاړو ته کله پام نتیجو کونو باندې بریدونه کیږي او یو بل هیواد وایي چې د دوی مخالفه وسواله ډلې په بل هیواد کې ډیره دي. د دواړو هیوادونو لخوا په دغه سیمه کې په نظامی برخه کې په پوځي برخه کې ګډي همکاري تر کومې کچې دي؟
بلې، یاد سیمه چې ما تاسو ته یاد کړل، دا د ایران سیستان بلوچستان دی او دې غاړې ته د پاکستان غاړې ته بیا د پاکستان بلوچستان دی، ورته ورسره همدغه سي د افغانستان پوله چې دا غاڅیر مده. دا سیمه چې کومه ده له تیرو څو لسیزو راپیسې دلته دغه سي د نامنې پیښې کېږي په بیلابیلو نومونو باندې. په ایران کې چې د یالته وسوال لیډل چې دی هغه داسې بریدونه ترسره کوي، خو چې دغه کومه ډله د دې برید تر شا یادېږي یا د ذمواري د دې برید منلې ده د جیش العدل په نامه باندې، دا شاوخوا له تیرو لسو کالو راپیسې د ایران په دغه بلوچ میشتو سیمو کې وسلوال فعالیت لري او دا د جندولانو میډلې څخه په 2012 کې چې دا هغه جلا سوې وه، اوس یې ځان ته ډله ده. دا د ترکمه ځای پورې چې د دواړو ملکونو ترمنځ، د افغانستان د پاکستان او د ایران ترمنځ د امنیتي ادارو د دوی له یو بل سره د اړیکو یا د داسې پیښو د مخنیوي لپاره ناستې سوي دي. په وار وار دوی دا دعوې کړې دي چې دوی به په ګډه د داسې بریدونو او د داسې وسلوالو ډلو مخنیوی کوي، خو د دې تر څنګ بیا موږ ګورو چې وخت نا وخت د ایران لخوا څخه هم بیا د پاکستان د حکومت لخوا څخه پر دواړو ملکونو باندې دغه تورونه لګیږي چې دوی د داسې وسلوالو ډلو مخنیوی چې دی هغه په پوره توګه نه دی کړی. تر دې وړاندې هم د ایران لخوا څخه داسې ګیلي د پاکستان له حکومت څخه سوي دي چې د پاکستان له بلوچستان چې کومه د ایران ته څیرمه سیمه ده، د دې څخه وخت نا وخت د دوی پر خاوره یا د دوی پر عسکرو باندې بریدونه کیږي او بیا وسلوان د پاکستان خوا ته په تیښته کې بریالي کیږي. د دغه نن پیښې په اړه هم چې کومو خبري ادارو رپورټ ورکړي دي، هغه وایي چې د پاکستان او ایران چې کومه سرحدي پوله ده، پر دې باندې د ایراني ځواکونو لخوا څخه د ایران پر لوري یا پر خاوره باندې هلته په هلیکاپټرو کې دوی اپریشنونه کړي دي او هغه ته ګرځېدلي دي یا ساری کاوه. بیا چې کوم ایراني چارواکي د غوی ویلي دي چې څوک وسلوال په تیښته کې بریالي شوي نه دي او دوی دغه برید په کامیابۍ سره شنډ کړی دی. او چې ترکمه زاده د پاکستان هغه دي د پاکستاني امنیتي ادارو مشرانو د دې ترڅنګ سیاسي مشرانو بالخصوص د بلوچستان بیلابیل سیاسي مشرانو چې دی هغوی هم پر ایران ورته تورونه پوری کوي او وایي چې په بلوچستان کې چې کوم بلوچ وسلوالې ډلې د تفعالیت کوي د پاکستان پر ضد باندې، هغه بیا د ایران له خاورې څخه دوی دغه فعالیت کوي، دلته بریدونه ترسره کوي او بیا ایران ته چې دی هغه د ایران خاورې ته اوري او هلته پټنځایونه دي.
ډیره زیاته مننه شیرانی صاحب کور مو ده.
تاسو د کتونکو مننه.
درنو قدر من اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو ده. وړاندې په راپور کې مو واوریدل چې په سیستان بلوچستان کې ایران ته لوري ته په ایران کې په د پولیسو په یو مرکز باندې بریډ شوی دی او په دې اړه د ډیوی خبریال حفیظ الله شیرانی معلومات وړاندې کړل. ل دې خبرونه سو شی مخ کې په سیستان بلوچستان کې ل یو ځای خبریال شیر احمد شیرانی سره ما خبرې وکولې او هغه د دغه بریډ په اړه کوم معلومات چې د یو آزاد خبريال په توګه دی وی سره شریک کړل هغه دا و چې دغه برید د زاهدان په 200 کیلومتر کې شوې دی او سهار یو نیمه 2 بجې شوې دی په دې کې کڅه هم ایرانی چارواکي د 200 امنیتی سرتیرو د وجل کېدو خبره تاییدوي خو کومې ډلې چې دغه برید پر غاړه اخیستې جیش محمد په نامه چې کومه ډله ده نو دغه ډلې ویلې چې په دغه جیش العدل ډلې ویلې چې په دغه برید کې د 500 نه تر 200 امنیتی کسانو ته مرګ ژوبله او وخت ده دغه ډول کله چې لدی خبريال نه پښتنه وکول چې دغه شمیري په آزاد توګه تایید شوی دی د سیمې خلک سوې نو هغه وی چې د سیمې خلکو هم دا تایید کړی دا چې په دغه برید کې د 500 نه تر 200 پورې د ایران امنیتی سرتیری وژل شوی دی او د برید وروسته هم په دغه ځای کې پوځي هلیکوپټرې او دغه ډول څارګري درون الوتکې غزمې کوي او حالات غواړي چې کابو کې په ورته وخت کې دوی دا هم وایي چې دغه جیش العدل هغه ډله دا چې نه یوازې په دې وروستۍ کې چې یو شمېر رسنۍ راپور ورکړی و چې په 2012 کال کې جوړ شوی دی بلکې دوی وایي چې د ډلې په 1991 کال کې خپل فعالیت په رسمي توګه پیل کړی و او د ایران د حکومت پر ضد باندې دوی وسلواله مبارزه کوي د نورو مدني مبارزو ترڅنګ دوی وسلواله مبارزه کوي او خصوصا د دوی فعالیتونه ورسته له هغه زیات شوی دی کله چې تیر کال په زاهدان کې یو د جمعې پورز باندې یو مذهبي مشر وویل چې په یوې وړې جلې باندې د پولیسو یو قومندان جنسي تیری کړ او لاغي ورسته د لارنونو وشول مظاهرې وصولې امنیتي ځواکونه د مهار کولو هڅې وکولې پر دزې وشوې پاغي کې لکتر لکه 130 کسان وژل شوی وو او چې شل 21 کسان پکې وړه ماشومان هم وو پینځه خزي هم پکې وي نو لاغي وروسته دغه مظاهرې روان دي د سیستان بلوچستان د ایران سنی میشته سیمه ده چې الته فقر او غریبي هم زیاته ده او دا وسوال ډلې هڅه وکوله چې د جمعې پورز په داسې وخت کې چې د نورو شاوخوا سیمو نه هم امنیتي ځواکونه د غزای ته راټول سوي وو د راس په نامه دغه خار کې د امنیتي ځواکونو کوم مرکز دی او دوی دغه برید ترسره کړی دی مننه
بله ببینید بلوچستان استان پهناوری هست این حادثه در جنوب 500 کیلومتری جنوب زاهدان و جنوب بلوچستان رخ داده در مرکز شهرستان راس که یک شهرستان
نو در نو قدر من اردوونکو د شیر احمد شیرانی هغه څرګندونی دی چې وای ایرانی رسنی او کڅام د 200 کسانو د وشل کېدو د 200 نه 30 سرتیر د وشل کېدو خبره کړې ده خو د جیش العدل او د سیمې د اوسیدونکو په وینا په دې برید کې تر 500 کسانو پورې امنیتي ځواکونه تمرجوب لا وخت ده کڅام امنیتي چارواکو د 2 ترهګرو د وشل کېدو دا وکړې ده خو دوی وایي چې ایرانی پولیسو لخوا دوه وژل سوي کسان چې لبري درسته د غزای ته ورغلي وو او له د غزای څخه تماشا کوله مننه درنو قدر من اردوونکو او وسم رازو د دې خبرونه یو بل راپور ته چې د امریکا په دریو والی پونتونو او د دې په مشانو ورسته له هغې نیوکې زیاتې شوې چې پرې تورونه پورې شول چې په خپل پونتونو کې د يهودانو او اسلام خلاف کړې کې خورولو مخنیوي کې پاتې راغلي دي تفصیل زموږ د همکار نوشروان قندر په راپور کې
at pen does calling for
the congress da warawani ahma pukhtana da wa che aya da yahudano da nasal wajani ghuna da talimi idaro da qawaido aw zabitai khilaf warzi da aw kana pa congress ke da america pa harvard mit aw pennsylvania pohantunun ke da yahudano khilaf da karke par reportuno aw rawana the rawaz sar tarase de da da new york na da republican gwan ghade alice stefanik da yado pohantunun da masharano na da istifagano غختنه وکړه او دوی طالب علمانو ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه تورن کړل
ان ریسپانس
ما د دې په جواب کې د کرکې مقابله کړې ده او د اظهار ازادۍ مې هم خیال ساتلې دا ګران کار دی او ما ته معلومه ده چې ما تل دا سم نه دی کړی او هم دا وجه ده چې تاله د قبلول وړ جوابونو نه ورکولو په سر استعفا ورکول پکار دی
د پنسلوینیا لیز میګیل د هاورډ ګلاډین ګی او د ایم آی ټی سیلی کورن بوت دروانو په کیمپسونو کې د احتجاجونو اجازه ورکولو فیصله دفاع کړی ده خو ناکیدین وایي چې آیا د احتجاجونو په وخت د يهودانو د نسل وجنې غوښتنه کوونکي به د پوهنتون د پالیسو خلاف ورزي کوي د دې طوفاني اور په وخت میګل په 9 دسمبر استعفا ورکړی ده
They're incredibly qualified in the academic world.
دوی د تعلیمي نړۍ لپاره اهل نه دي. دوی اهل نه دي چې د پوهنتونونو مشري وکړي. د شمه شروالې کمای دی. دا به شي سم وصول چې هغه استعفا ورکړه او چې نور واړه هم لاړ شي.
خو زینو بیا د دې مشرانو دفاع وکړه او وايي کانګرس هغه ځای نه دی چې د پوهنتون مشران وټاکي.
That's completely outrageous.
دا په مکمل توګه یو پاریدونکو سوچ دی چې د کانګرس یو غړی غنی ان چې دا د دې مواردا چې تعین وکړي چې څوک د پوهنتون مشر کوي دا یو بې فائدې سوچ دی د امریکای اعلی تعلیم د نړۍ لپاره یو منلې مثال دی او د مونږ ته د تعلیمي ازادۍ په تحفظ کې په نړۍ کې ځان له مقام راکړي
د کانګرس د اورونی ورسته د هاورډ ایم آی ټی پوهنتونونو انتظامی بورډونو تخپل مشرانو مرسته کړي خو د مالی مرسته کوونکو لخوا پرې نیوکه شوې دي په کیمپسونو کې ځنې پروفیسورانو دا د زده کړې ساتونه بللي
I think that one of the things that we're really missing out on
The map of Kyrgyzstan she tumga dalta waqi hero da de cheez da kaun ko da am jan tariqe singa wad khayu munga ba yobal sara singa kino o khabar bakau ta chari utan da bal sara mutafiq nawi aw pada se halat ki che yobal mo khakh nawi
da amrike da talim sanga plus guno skulunu ke da yahudano pazat da nafrat khorwalo da khilaf porzo palatane kawi زنی پروفیسران وای روان کڑکیک په کیمپسونو کې د يهودانو او اسلام پالو او د عین د لومړي ترمیم د تحفظ د پاره د باس یو خموګه ده
زما لپاره دا اهمه نه ده چې د کالج د مشرانو او بورډونو په اړه د بحثونو ته پام وکړو چې د کانګرس پاورونه کې د دوی د ریکولو په اړه څه خبري وسوي زه دا ګورم چې ولې ځینې خلک فکر کوي چې دا پالمتي توګه اهم کار دی خو دا هم اهمه نه ده اهمه دا ده چې موږ د کالج وسیلې د راتلونکو نسلونو د مشکلو مسلو حل ته څنګه واړو
په امریکا کې د سلورو زرو نه زیات کالجونه او پوهنتونونه دي خو دا ټول او زیاتره د يهودانو او اسلام پالو خلاف په کرکا تورن ادارې نه دي ځینې تعلیمي کارپوهان وای موجوده حالات په ازار ازادې او علمی ازادې منفي اغیزه کوي نو شروان کلندر وی او ای ډی وا واشنگتن ڈی سی
درنو قدرمن اوردونکو اوس هم راځو یو بل راپور ته چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو وروسته هغه مېرمنې چې د تشدد او کورنی تاوتریخوالي له خطر سره مخ دي طالب چارواکي ورته د حفاظت ورکولو پر ځای هغوی په زندانونو کې اچوي په دې اړه تفصیل د احسان محمد خان په ریپورت کې
د افغانستان په اړه د ملګر ملتونو د ریپورت د زیارت پورس خور شوه چې پکې ویل شوی هغه مېرمنه او انجنې کوم چې د جنس په اساس د تشدد او یا کورنی تاوتریخواري شکایت ولري او سرپناه ځای ته اړتیا لري نو طالبان یې زندانونو ته لیږي
ګور چې دا کم تازه ریپورت راغلی دی د ملګر ملتونو لخوا چې خزي زندانونو ته اچول کیږي سره لري دی چې هدف او مقصد یې د غیر تحفظ دی خو زما نظر دا دی چې د جیل او زندان دا نوم داسې دی چې دا یو منفی میسج ورکوي پیغام ورکوي نو ځکه په دې باندې دې ته ښه نه دي ویل شوي او د دغه رپورټ ما نه زما په نظر دا هم چې په دې باندې اعتراض شوی دی
د ملګری ملتونو ریپورت وای 2023 کال د طالبانو په زور واکمن کېدو مخکې چې په افغانستان کې د خزو د حفاظت دریش د سرپناه مرکزونه موجود وو او دغه مرکزونو کې به هغه خزو پناه غستا چې د کورنۍ شخړو له کبله له زور زیاتی سره مخامخ وي. خو اوس دا قسمه یو سرپناه هم په افغانستان کې نشته. د وی او ای ډیوا پښتنو ته چې طالبان چارواکو کوم جواب ونه ویلو، خو ملګرو ملتونو ته یې دریز وړاندې کړ چې دا ډول سرپناو ضرورت نشته او دا د لویدیز مفکوره وه. هر څو طالبان اداوي کوي د دوی په حکومت کې خزي خوندي دي، خو بیا په طالبانو دا نیوکې کېږي د دوی د واکمنۍ وروسته مېرمنې او انجونې د اساسي حقونو بې برخې ساتل شوي دي.
دا حسین د چې دغه انجونی چې دی وړي هغه څوک چې تشدد پر شوی ته تشدد سره مخ تي دی زندان ته وړي د سرپناه په ځای دوی خو هاسم دی زندان ته وړي چې دوی دا وړل زندان ته په کار نه ده. افغانستان کې فعلاً ټول خزي هر انجلۍ داسې ده لکه په یو زندان کې چې ژوند کې لکه یو مرغه چې قفس کې واچي، ځکه زده کړي چې دی د دوی حق جوړیږي او د زده کړو لپاره اجازه نه ورته ورکول کیږي.
د ملګری ملتونو د دې رپورت وړاندې هم سوسو واري د بشري حقوقو نړیوالو ادارو له لوري د خزو او انجنونو د خپل حقوقو به برخې ساتلو په تړاو غوونه پورته شوی، خو طالبان دغه نیوکه ردوي.
نړیوال قوتونه د خپل کردار ادا کولی شي، ادا کوي هم، د فشار د لاندې راولي هم، خو هغه شان ګامونه نه پورته کوي. ولې نه پورته کوي؟ دغه بنیادی وجه دی چې گاونډي هیوادونه په خصوصي توګه باندې کوم ګورو، یو طرف ته چین دی، بل طرف ته روس دی، بل طرف ته ایران دی. دغه تم داسې حکومتونه دي چې هغه د انساني حقوقو حواله سره هغه مرن سخت نظر نه ساتي، څنګه سخت نظر چې مغرب ساتي.
په 2021 کال کې د طالبانو واکمنۍ وروسته چې نه یوازې د شپږم ټولګي پورته د جنکو په لستو بندیزونه ولګول شو، بلکې ریپورتونه وایي په دغه نږدې 2.5 کلونو کې د بشري حقوقو سرغړونې په نتیجه کې د میرمنو او انجنونو کړاوونه او تکلیفونه نور هم زیات شوي دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
درنو خدمتمن اوردونکو، اوس هم راځو یو بل راپور ته چې د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې لا هم په سلګونو شمیر کې په ناقانونه توګه میشت افغانان دي چې په پټه باندې ژوند کوي. چارواکي وایي د پولیسو له اړخه د هغوی پر ضد عملیات هم روان دي او هڅه کیږي چې پاتې شوي افغانان هم خپل هیواد ته ستانه کړي شي. نور حال د فریشنواړي په یو راپور کې.
د پاکستان د بیلابیلو برخو ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې هم ګڼ شمیر په ناقانونه توګه میشتو افغان کډوالو ژوند تیرولو چې په زده کړو مرکزونو کې زده کړې نیمګړې پرې خودلې او خپل وطن ته ستنېدو باندې مجبور شوې دي.
د مونږ خپل را چې ده هغه دلته نیولې او د کار په دوران کې نو ریپورت کړه و افغانستان ته، نو بیا مونږ خو به خپل را ژوندۍ نه تیرې ده. نو خپل را مې کابل کې و مونږ حال ته، نو بیا مونږ خپل را سره مې رابطه شو کابل کې، نو هغه بیا دلته راغې مونږ ته تور خم گیټ ته. ما نېشنل سکول کې سبق ویلې 8 کلاس کې 9 پر چې 9 کلاس ته شوم نو بورډ ایگزام مې ورکولو، نو هغه مې مکه پاتې شو بس رالم نو خپای مور بس یاو سټډ 9 بورډ ایگزام پسې ځکه زما یو کال دې سره برباد شو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان سی آر څو ورځې وړاندې خبرداري ورکړای ک استنیدونکو افغان کډوالو د سرپناه د پاره ګامونه اوچت نکړای شو نو د یخنۍ د لاسه مړ کېدای شي. یو ان سی آر ویلی په دې سخته یخنۍ کې خزی او ماشومان ژوند د لاسه ورکولای شي که په وخت د هغوی د خوندي کولو جدي ګامونه اوچت نکړای شو. افغان کډوال وایي په پاکستان کې دومره وخت تیر کړی او کار ژوند یې کړی دی چې اوس ورته خپل وطن پردای ښکاري.
موږ خو تقریبا دلته انقلاب کې راغلي 15-16 کاله غالبا لکه خلک دغه سوي خو لکه لیکل نیم لیدي چې څونه عمر کیږي او لکه چا داسې مجبوره کړي نه، موږ سره چا داسې ظلم زور زیاته را سره چا نه دی کړی. دا په خپله خو خراسان شو خو لکه د نورو خلکو حالات هم چې کته قانون دي په وجه دا آینده لکه دغه موږ روان شو، موږ دا عزت کې لاړ شو. دا به ښایي ژوند خو د خواري مزدوري م کوله، خو زه پیلال اوس د پروټو دکان کې مزدوري م کوله او اوسی کو په کوه خټک کې.
د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې شمیرې ښایي د دسمبر په 14مه 1,055 افغان کډوال د تورخام د لارې خپل وطن ته ستانه شوي دي. دغه شمیرې زیاتوي تر اوسه پورې 2,03,000 شپږ سوه اته دېرش افغانان چې پکې دوه لکه یو کم شپېته زره اته نوي د تورخام، درې زره شپږ سوه یو څلوېښت د انګورډې او شپږ سوه اته نوي د خرلاچي په لاره افغانستان ته ستانه شوي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
درنو قدرمن اردوونکو، په یو بل راپور کې باوري چې د چمن سرحدي خار عادي خلک اکثریت د ژوند د ګټې وټې اډانه پر چمن دروازه ده. دغه د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه د تیرو شپږ پنځوس ورځو څخه بند ده. د سیمې د خلکو پر ژوند ډیره بده اغیزه کړې ده. تفصیل د نعمت الله سرحدي په راپور کې.
سپینجری محمد اخلاص اکا دا وخت په چمن بازار کې د کورونی د پاره خوراکي توکي رانیسي، خو وس او توان نه لري چې په کومه کچه مخکې د دغه توکي رانیول وس هم رانیسي. دی وایس دروازه د بندیدو څخه د دوه بچانو روزګار ختم شوی دی، و سوق پور هم نه راکبي چې توکي رانیسي.
مخکې مر کاروبار کاوه، مر په پیسې وګټل راول د لیبه مدال وی وی چولې په می پروزه به مو وزر اته زر په سودا کول، وز مر سل روپې نه لرو. چاته وای څوک په شهر کې څوک چاته هغه وزین لرم بل وزین لرم اوس موږ اریان زموږ وکړه فزان پر اریان.
د پاکستان د حکومت د اعداد شمار سره سم لږ زور پوری د چمن ادي خلکو روزګار د چمن پر دروازه روان وو. سهار ورځ ته غوراته کاوي، خو حکومت خلکو سیالته دکانداري و یا په بل بڑې کاروبارو هغه تعداد هم په زورونه کې دی. سپایو ورځ کې بد دغه چمن د دروازې څخه شاوخوا تر ډیر زور پوری انسانانو ته غوراته کاوي. د بلوچستان حکومت ویان جان اسغزی څو ورځې وړاندې ویې دی وو چې حکومت دغه خلکو د پاره میاشتنی تر شلو زرو روپو پر امداد ورکوي او چمن ماستر پلان کې بدلدي د پاره کاروبار زمينه برابروي. خو د چمن خلک وایي دوی امداد نه غواړي، یوازې خپل روزګار کول غواړي. حکومت یې ودی ته پر پخوانی رژیم باندې پر چمن دروازه اوشتو راوشتو اجازه ورکړي.
حکومت په موږ ګر څه چم کوي، د پاسپورت کوي نو سکسالری کوي، سکسالری د عوام غم نه کوي. موږ حکومت ته دا خواست زموږ عوام غم وي کې زموږ تلاش وکړي، زموږ د روزانې خوند وګوري، زموږ روزانی او د کاروبار طلب وکړي. نه دا دون عوام مجبور دی د ماښام دانه لري څوک، د سهار دانه لري څوک، مرزان دي څوک، بیا کار دي در په در دي.
پر چمن دروازه د افغانستان څخه غوړي، کاسمیټیک سامان، کپڑا، الکترونیک سامان او د مرشانو پرزی او ټایرونه راوړل کېدل. د پاکستان څخه هم خوراکي توکي، میوه او عام د روزمره استعمال شامل کېدل. سپاکستان پاکستان حکومت په دغه شانو کې لړ ست په میدو د کچ وړل او راوړل اجازه ورکول او نور په کاچاک راوړل کېدل. چې دغه کاروبار سره د چمن څخه د کوچ شار د مارکیټونو پورې په زورونو خلکو روزګار وابسته وو. خو اوس د چمن دروازه بنده شوې ده، د دغه اثرات پر دوکاندارانو باندې هم لوېدلی دی.
بازار کاربر بند شد، کارتا پادری دی خلق تا پیسی نست دا مغبی پینده ساو دو ساو دره ساو چاو گتلی دا باده رسا آقا برالی و دالو لطه به یوله وسی چه نست و دا غی ناسی دادی کرد دا غی ناسی کریه نپا جوریزی کاربر نست هیچ چه نست.
د چمن دروازه د خلاصول او تګ راتګ د سیم د خلکو د پاره بغیر پاسپورت او ویزه باندې د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چمن آل پارټیز تاجر لغړی احتیاط پرلت نن شپږ پنځوسمه ورځ هم روان وو. نن په چمن کې د یخ کچه سواکېدو باوجود په دغه پرلت کې په زورونو خلک شریکو او د پاکستان د حکومت څخه دغه پریکړه واپس اخیستلو غوښتنه کول. خو د پاکستان حکومت اوس هم پر خپل پریکړه ولاړ دی. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا ټی وی، چمن.
درنو خدمتونو اردوونکو، اوس هم یو بل راپور چې د دسمبر میاشتې نیمایي ته ورسېد، خو د موسم پوهانو د وینا مطابق د باران هیڅ ډول امکان لا نشته. د وچکالۍ له امله کا په کرل شو فصلونو باندې منفي اغیزې روانې دي، نو ورسره د مری او د سینې ناروغي هم مخبر زیاتې دودي. پوهان وایي په جنوري کې د لږ باران کېدو امکان دی. تفصیل د مدثر شاه او هاشم علي په راپور کې.
پوهان وای پاکستان کې 80% از مکه نهری او 40% بارانی ده، او خیبر پختونخوا کې بیا 65% بارانی او 45% از مکه نهری دي. د وای د 13-15 کالو راهسې چې موسم کې کم بدلون ښکاری، نو دا غي منفي اثر دلته پکر کې له هم غورځېدلې ده.
بارانونه اوشي زمون په دی علاقو کې خلک فصلونه وکړي او که بارانونه اونشي ان زمون په دی علاقو کې فصلونه وکړي خلک خو اغه نه اول خو دغه اونشي لکه جرمینیشن چې وتمونږ وايي زرغون نشي او د اغه نه پس بیا فصل ته باردوره وبني چې اغه لګ اوچت شي لوشي او مضبوط شي کنه ان په خبر پښتونخوا کې په زراعت باندې خود دی ډیر زیات غلط اثر دی.
ډاکټر انعام الله وای وړاندې به د جمی فصل د پار اکتوبر نه تر جنوري پورې وقفه په وقفه باران کې دو او اپریل مئی کې به فصل لوته تیارو او بارانونو اپریل مئی ته مخه کړې او د کرکیلې نظام ګډوډ شوی دی. اوهان وای د دې بدلون یو شمیر لاملونه دي چې د ځنګلونو کمی پکې هم شامل دی.
زما او ستا ټول ملک داسې ډاګه پروت دی ونی به نشته موږ لاول ونی کرونه او کوي کرو نہ بیا یاد خشاک دپار یاد بل سفر پر دپا کرش یو نو وخو او ختمه کو په بار ملکونو کې ته پخپل کور کې رستا کمونه ده ته اغم نشي والی.
ډاکټر امایون وای د ماحول د متوازن ساتلو د پاره کم نه کم د یو هیواد پسمکه 25% ځنګل پکار دی خو پاکستان کې د ځنګلونو ټوله رقبه د 50% نه زیاته نه ده. بل پلوته د موسمیاتو ماهران وای نږدې ورځو کې د باران امکان نشته.
دسمبر میاشت نیمه ته ورسیده خو هغه سی بارونه نه دي شوی نو را روانو ورځو کوم در سلور ورځو کوم موږ داسې ګورو چې را په خیبر پختونخوا کې د دسمبر میاشت کې باران امکان داسې کم ده را روانو در سلور ورځو کې او دغه باران نکی دو پوجا که تاسو ګورئ نو مختلف زوینو کې لړوي او خصوصا د میدانی علاقې چې دي نو د صورت حال به وي.
البته ډاکټر فهیم وای جنوري کې د باران لګ امکان شته خداغي په حق له اوس وینا کول به د وخت نه وړاندې خبره وي. تی په هان وای د باران د نکی دو په وجه د مړی سینې سا او سرمنې ناروغو کې اضافه شوی دا او دای په خلکو غږ کوي چې ځان دې د دوړو او لګونه لري وساتي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وای صف امریکا ډیوا په خبر.
درنو قدر منورونکو دا وایس اف امریکا ډیو ده په پیښور کې د یو سړک پر غاړه باندې یو کس یو کتابخانه یا لایبرری جوړ کړی ده. ارشد مومن پر راپور سوالي
د دې لایبرری منتظمین وای په خبر پښتونخوا کې دا یو ځنګړې ګام پورته کړې چې په کوڅه کې د سکول په دیوال کتابتون جوړ کړی دی. دوی وای هر څوک کولی شي چې دلته نه د خپل خوخي کتاب لوستو د پاره یو سی او کچا سره هم په کور کې زاړه کتابونه هغوی کولی شي چې دلته د خلکو د لوستو د پاره کې دي.
د دغه خبره ټوله د پاره ده جی چې راشه استاسو کدلته کې د ضرورت څخه کتاب وي دلته نه یو سی خپل ضرورت په پوره کوي واپس وروړي کنه په کار می ځان سره کې دی او که په کور کې په دفتر کې لا بل ستاسو داسې چا پیرچل کې کس کتاب نه وي نو جی بالکل روئړې دلته موږ پریزرو کو او د خلکو عوام د پاره بدلته کې کیدو چې هغه په تنه فائدہ والیا.
دلته راتلونکي زیاتره د سکولونو زده کوونکي دي. هغوی وای د نصاب کتابونو ته څنګه ورته دلته نور ډیر د عامو معلوماتو کتابونه ترلاسه کیږي. دوی وای په بازار کې د کتابونو بیې زیاتې دي او دلته ورته ویډیا کتابونه ملاويږي.
لکه چې کم یو سټوډنټس نشي افورد کولای هغه د پاره چای دلته نه دا بوکس واخلي او بیا هغه سټډي کوي چې څنګه موږ سټډي کول دا بوکس وایو پکا د هر یو سټوډنټ دا سکیا او چې چا سره اکسترا دی ایله پکا دي چې دلته روري کی دي چې سټوډنټس راځي دلته نه هر کس وچتای.
د لایبرری منتظمین وای نوې نسل د کتاب لوستونه لري کیږي. ډیر وخت د موبایل او کمپیوټر په استعمال تیروي او داسې په لارو ښکارا د کتابونو شتون به توجه د کتاب لوستو ته راوګرځي.
تاسو ګوري چې نن سبا خلک چې کوم دي د کتاب نه ډیر لري روان دي لکه سوشل میډیا شو نو ډیجیټل ارسسنه دا شو نو ماشومانو کتاب سره تعلق کمیدو کې مونږ لکه دا چې کوم رجحان لیدلې هغه ډیر زیات دی. نو داسې لایبرری ګوهر زمان فاونډیشن چې کوم دا قدم اغسته دی نو هغه زبرداس امام چې په کې پی کې کې مونږ چې داسې نه دی لیدلې نو ځکه چې کوم ګور د خلکو دلچسپي چې کومه ده هغه چې کوم ګورم د دې وړو چې کوم هغه بوک طرف ته واپس راتلو هغه یو څه ته یو موټیویشن زګورم په دې کې.
د دې لایبرری د منتظمینو وینا وا په کار ده چې په لارو کوسو د ناستې په ځایونو او تعلیمي ادارو ته نږدې داسې کتابتونونه جوړ کړی شي چې دا مولس ورته رسی په اسانه او بغیر د سخش نه کیږي. ارشد مومن وایس اوف امریکا دیوا پېښور.
درنو قدر من اردن کولام دې سره مونږ د خبرونو د خبرونو ورسته یو شیبوته نګدې شوی یو درنو قدر من اردن کو تاسو د وایس اف امریکا ډی وینا تازه راپورونه ګرځې میژونه خبرونه او ځانګړي پروګرامونه کولای سي د وایس اف امریکا ډی وی پر ویب پاڼه باندې چې voa.news.com دی وګوري واوري او دغه ډول پر فیسبوک باندې د هغو ملیونونو مینوالو سره ملګری شي چې د وایس اف امریکا ډی وی دغه ټول خبرونه او راپورونه غوي الته ګوري خپل نظرونه شریکي دغه ډول وایس اف امریکا په یوټیوب انستګرام او ټوئیټر باندې هم تعقیب کړي ترنو قدمونو اردوونکو د دې خبرونه په تخنیکی برخه دوه انجنیرانو پاتریک او هیلن او دغه ډول زمونږ پروډوسر محوش جلیل زه د دې خبرونه کوربه مجاهد جواد هم تاسو تر بل خبرونه پورې پلو یلا سپارم روغ جوړاو خوشاله اوسئ.